ستړي مشه اوریدونکو د یوې بلې یو سات خبرونه سره زه داود خټک تاسو په خدمت کې يم. تاسو مشال ریډیو ته وګي او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله مشال ریډیو همکاران نشي کولای چې تاسو ته نیغ په نیغه د پخوا په شان خبرونه دروووري، خو مونږ کوشش کوو چې تاسو ته تازه تازه خبرونه په ثبت شوی ډول باندې در اورو. او په دې کې مونږ تاسو ته ادبي خبرونه هم درکو، شعر، ادب، افسانه، فلمی نړۍ نه هم تاسو ته پورونه درکو، په سیاست باندې هم تاسو ته پورونه درکو، او ټولنیز راپورونه هم د دې ټولو خبرونو برخه ده. او دا ډیر ښکلی راپورونه دي، د دې نه به امید لرو چې تاسو به د دې راپورونو نه خوند اخلي. د مشال ریډیو کس هم زیاتره خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول باندې تاسو در اورو، خو دوه خبرونه یعنی ماخامنه خبرونه چې د پاکستان او پیښور په وخت باندې د ماخام د شپږونه تر اوو بجو پورې او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې وي، هغه تاسو ته مونږ نیغ په نیغه در اورو. که تاسو د مشال ریډیو ایپ نوی ډاونلوډ کړي نو ایپ ډاونلوډ کې تاسو د مشال ریډیو خبرونه صفا او پرونه توګه اوریدئ شئ. او دغه سی تاسو د مشال ریډیو یوټیوب، واتس اپ، فیسبوک، انستګرام او ټویټر دې ته هم ورشي، د مشال ریډیو وی پانی ته ورشي، هلته به تاسو ته تازه تازه راپورونه ملاوي شي. اوس وخت شوی دی د اغه لوی راپور چې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د راحت زاخیلی په اړه باندې جوړ کړی دی. راحت زاخیلی د پښتو ادب یو لوی نوم دی. د نوخار ضلع اوسیدونکو، خو مخکې له دې چې تاسو د راحت زاخیلی په اړه نور تفصیل ورکم، غواړم چې تاسو راشد خټک ته بوزم او نور تفصیل به تاسو ته.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د نوخار سیمه په ادبی لحاظ ډیره زرخیزه ده. که په کلاسیک دور کې د پښتو پلار خوشحال خان خټک او د هغه کورنۍ پښتو ادب ته ورکړې ده، نو په جدید دور کې هم د عبدالخالق خالق، اجمل خټک، میاتقیم الحق کاکا خیل او نواز خټک غوندې لیکوالان پښتو ادب ته ډالۍ کړې دي. خو په جدید دور کې د راحت زاخیلی نوم ډیر مهم دی، ځکه چې هغه د پښتو ادب په ډیرو اصنافو کې اولیت یعنی لومړیتوب په برخه دی. د ډیرو څېړنکارانو د وینا تر مخه هغه په پښتو کې لومړی لنډه کیسه یا افسانه لیکلې ده، اگر چه زنی محققین دا دیسره اتفاق نکوی. راحت زاخیلی دا پختو لومړی ناول هم لیکلی دی. هغه دا پختو صحافت یعنی جورنالیزم په بنسټ ایښودونکو کسانو کې هم شمیرلی شي او په درې څلور ژبو کې شاعري هم کړې ده. لیکوال او شاعر پروفیسر اسیر منګل چې په خپله هم ناولونه، لنډې کیسې او ډرامې لیکلي دي او د پختو افسانې په سلکلن بهیر یې تحقیق کړی دی، کتاب یې پرې لیکلی دی او په راحت زاخیلی هم کار کړی دی. مشال رډیو ته د راحت زاخیلی د زیږون نیټې او ټاټوبې په هکله وویل.
په پښتو ادب کې ارواښاد سید راحت زاخیلی مقام د یو مخکښ دی. په دې ټول محققین متفق ده چې په کوم میدان کې کار کړی دی، اولیت یې ترلاسه کړی دی. مطلب دا دی چې افسانه یې لیکلې ده، هغه مطلب دا چې دې نه مخکې افسانه چا نه ده لیکلې، نو ړومبی افسانه نگار منلی شوی دی. دغسې ناول نتیجه عشق اگرچه هغه رستو چاپ شو، خو بهر حال د اول لیکلی و، نو هغې کې هم د ته اولیت ترلاسه دی. دغسې په کال 1910 کې د افغان یو اوونیزه وویسته، نو په دې حواله هم دته د اولیت مقام ترلاسه دی. ارواښاد راحت زاخیلی د نوخار د زاخیلو سیمې د یوې سیدانو کورنۍ کې د سید فریح الله په کور کې په کال 1904 اتیا کې زیږیدلی دی. د خپل وخت مروجه علوم پښتو نه علاوه عربي، فارسی او اردو ژبو باندې خبر لاسه و، او په دې څلورو واړو ژبو کې خپل آثار پریښي. او د خوند خبره دا ده چې په دې څلورو واړو ژبو کې د نثر نه علاوه شاعری هم کړې ده. ارواښاد په بنیادي توګه چې مونږ د ده څېړنه کوو، نو د یو شاعر په حیث مخې ته راځي، ولې زیات شهرت یې د یو نثر نگار پہیز او بیا په تیره تیره افسانه نگار پہیز تر لاسه کړی دی. دا افسانو یعنی د لنډو کیسو نه پرته د سیف الملوک یو داستان لیکلی دی او د پښتو لومبی ناول نتیجه عشق چې ما ذکر اوم کو هغه لیکلی دی. او بیا مونږ چې مخکې مونږ بعضې محققینو په دې خبره کړې وه چې دا نتیجه عشق په کال 1912 کې چاپ دی. دې باندې ما خیال دی پروفیسر عبدالرضا صاحب تحقیق کړو په بیرو سے ہوئے چې زه غلط شوی یم. دا په کال 1912 کې نه دی چاپ. نو مطلب دی چې بیا دا دینا مخ کې بیا د نور محمد ترکی یو ناول دی بے تربیت زوی چې هغه په کابل نه په مجلو کې قسطوار شایع کېدو. نو هغه په کال 1940 نو په دې حقلا رشید احمد خان په دې ډېر بشپړه څېړنه کړې ده. هغې کې هغه دا ټول هر څه باقاعده په ثبوتونو سره پیش کړي.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
پرشستا پسرو شندو جانانا مسکا چرا پرشستا پسرو شندو جانانا ستا پسرو شندو جانانا چا پیر اپ محفل کے سر گلو نارا
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیر خیل چې پډیرو په خوانیو شاعرانو تحقیق کړی دی او د هغوی کتابونه ترتیب کړی دی د راحت زاخیلی پورا نوم او لیکنو پاړه مشال ریډیو ته ویل.
دغه ظاهر صاحب یو ډېر لوی د پښتو ژبې او ادب یو ډېر لوی عالم پوه ادیب شاعر هغه په اتل سوا سلور اتیا کې په داخلو کې پیدا شو. د دې والد صاحب نوم سید فریح الله د خپل نوم سید راحت الله د چ دینو د نور تعلیم دوه منو کړی خو دینی تعلیم د فارسی او عربی کتابونه لوستي او خې لوستي او د فقه کتابونه لوستي او د منطق کتابونه لوستي او عربی سره او یا د فارسی سره علمی کتابونه تعلق ته هغه د کافی لوستي وي دا ټول ارسه لوستي نو د سره هغه نورم چې دینو او علم کې داغه علم کې اضافه شي او هغه ورسره ورسره د پښتو ادب او کتابونه هم لوستي او دغه کتابونه لستو سره هغه دې ته ورسېدو چې هغه نوم په پښتو ادب کې د یو ځلن د ستوري په نوم باندې ښکار شو او یو لوی لیکوال او لوی دلی لیکوال او شاعر په حیثیت باندې شهرت وموندلو. هغه چې پښتو ادب ته څور کړی دي نو هغه د ټولو نه اول ناول لیکلی دی په پښتو ادب کې د ټولو نه ډومبني ناول چې دی هغه د داخلي سیم د نتیجې عشق په نوم باندې په 1912 یعنی 1912 کې لیکلی دی او دغه شانی ډومبني افسانه د کونډه جنې په نوم باندې په 1912 کې لیکلی دی. دا هغه ته د اعزاز حاصل دی چې هغه ډومبني ناول لیکلی دی په پښتو کې او ډومبني افسانه په پښتو کې لیکلی دا اعزاز هغه ته حاصل دی دا بل چاته نه دی حاصل. دغه شان نور هغه ډېر افسانه لیکلی دی نمونه دادی د دنیا تعویز کونډه جنې د پښتون بدل د زړه درد سکه کیسه تور بلا د تندی لیک پټ پټونی یو جون د یو جون پاڼه د سپایي اختر سین چپی چپی ابا سین چپی چپی لور خور کغوا میخه خپل غټه د قسمت کرخه شبنم د دیوال پر سر سپیاکا دغه شانی تکلونم ډیر لیکلی دي شلی دلی پنا جون خودو کې د فیشن وبا لسوای سلام علیکم شاعرانه فطرت زما پیزار او چودې زونه زوړ عشقي بچي مظلوم مولوی اختر کینج حمزه او مکیز بیا نصر په خوګ نصر پنوم باندې ډیر په خولي عنوانونو سره د غلی کلی خوګ نصر لیکلی چې هغه عنوانونو ګل غټه ښکالو د مینې ازغی مینې سوی د باران ساز کی د الوتکې سفر تیر یاد یو خوب مړاوی ګل په مخې جادوګر ادیرا د لوګي اواز او د مور یاد د جون کتاب نه پاڼه دغه سانی کیسې لیکلی دي ادم خان درخانی جلات محبوبہ فرحات شیرین لیلا مجنون دی پخپل وی چې ما افسانه کونډه جنې په 1917 کې لیکلی ده زکه د دې لپاره پروزنامه شاباس کې او د غور کړو یو یو اشتهار ورکړو چې دا ما کوم افسانه کونډه جنې نو لیکلی ده دا هغه معنی ګډوډ شوی ده ماته که تاسو د دې د غره ولې ګلو دا تاسو سره نو ماته پکار ده که دا مراوستو نو مهرباني وي قشان راغ داخلي سیب چې دی نو یو ډیر خوشنویسو یو ډیر خطاتو یو ډیر خوشخط خط به لیکلو او په دې وجه باندې به کتابت کولو هغه ته بابای کتابت هم ویل شي او په کله چې په 1909 کې په 1909 کې کم افغان د پیښور نه افغان اخبار شروع شو سید عبدالله شاه د نوخار شروع کو نو دغه د راغ داخلي سیب د هغه کاتبو هغه به د اخبار کتابت کولو اغه لمنه خپل کتابونه په دغه کې کتابت کړی دي او کمی افسانه چې اغلی کلی اغه په کتابی شکل کې راوسته وي اغه به مختلف پمپلټ شکل کې نه وړو وړو کتابچو کې به افسانه چاپ کولی
مشال ریډیو د به طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
پاتی دی نور سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبري کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
پکتابت خوشخطای ناول او پښتو صحافت کې درحد ځخلی لومړیتوب ډیر محققین مني. خود لومړی کې سلیکون کې په هيسه محقق او د ادب استاد کلندر ممن سوال راپورته کړی دی. کلندر ممن د پښتو د لومړی لنډ کې سلیکون کې یو انګريز جې جې لوریم چې په لړم پیرنګي هم مشهور دی مني. پروفیسر اسیر منګل د کلندر ممن د دې په حق له مشال رادیو ته ویل
کلندر صاحب لومبیا افسانه نگار لړم پیرنګي غني او دا غدا داوا د چ ډیکشنری اف وزیری لینگویج سبقال نور نو سوا دوکی کته نه چاپته او پاره کی یو افسانہ بلا عنوان چ عنوان نلری رومن کې لیکل دا لړم بیرنګي ما غاړم به افسانہ دا خو اوس په دې نس دو وخت کې زمونږ یو بل مشر ډیر نامتو محقق نقاد شاعر ادیب محترم عبدالکریم بریالی صاحب یو بل دعوه کړی دا هغه وایي چې امیر صاحب یو افسانه ده لنډه کیسه ده چې دا د لړم پیرنګینه هم مخکې لیکل شوې ده. هغه وایي چې دا لومبه افسانه نگار مرزا محمد اسماعیل کنداری خودلې دي چې او دا د دغه افسانه په اتلس سوه اته نوي کې چاپ تا او د جارج گریوسن یو کتاب دی لنگوئسٹک سروے اف انڈیا دویم چاپ د کلکتے نقل 1928 کې شوی دی پاری کے امیر صاحب یو دغا چکم دے دغا چڑا نکڑیا بریالی صاحب چے اغا اغاڑم بے افسانہ دا سو پوری چے دا کلندر صاحب افسانہ دا نا غیب بانے مانا مخ کے ڈاکٹر محمد اعظم اعظم وہ کتاب لکلے دا پختو افسانہ تن کی دی جائز ہے اس دی دا چڑا نکڑیا نا غا ہمر سر اتفاق ندے کڑے نور محققین هم سره اتفاق نه دی کړی نو دیو جنا کا حقیقت وکتل شي نو دا کونډ جنا نه غورا افسانه پړم بی دور کې بل نشتا او دا چې دا افسانه د پاره د افسانه استادانو کم لوازمات تا کلی دي پاره باندې دا افسانه بالکل پوره خيږي اس کا منگ دل لڑن پھیرنگی اگا لنڈا کے سا گورو چی آغا در اصل دا گلو سنو بر چی منگ سر یو فوکلور دے نو آغے پلات بنیادی پلات آغا دے پا آغے بانے دا خبرہ ہر دے کے امدہ گا پلات تھے سو کی پا یو شکل بیانوی سو کی پا بل شکل بیانوی نو لڑن پھیرنگی پا دا وزیرستان یو کسا ورنہ جوڑ کلی دا بے عمدہ پلاٹ پانے کرشن چندر پہ اردو کی افسانے لکھی پریٹو اگر پکم طریقہ لکھ دا چاہیے افسانے کم لوازمات یعنی اگر دا اردو ادب یو شاہکار افسانہ دا خود لڑم بیرنگی چکم قصہ لکھ لی دا نو اگر پا دا افسانے پر لوازمات پورا نخی جی دغه سے دا بریالی صاحب چکم دغه امیر صاحب دا امیر عبدالرحمن دا وقت یو رپورٹ تھے کہ اگا یو سفر تزیو پا سفر کے یو پا سفر کی بے یا واورا ونی نلی یو سپاہینا بار لوی کی بے اگا باچا تا کنزل کی بے دا اگا زوی اگا تا جواب بور کی بے اپلار ورطوی چی نا بچیا سس خبری چی دی بانی ستی دی گی دی کم تکلیف و مصیبت نتی دی گی سمو آیا ورطا مدغا سے یو رپورٹ ہوندے دے آغا هم چې د افسانې لپاره افسانې استادانو کم لوازمات مقرر کړي دي پای باندې آغا پوره نخیږي نو تر اوسه پورې چې څومره محققین دي هغه په دې متفق دي په دې اتفاق کوي چې په لومړي دور کې چې ما کم تحقیق کړی کال 1918 نه راواله تر کال 1900 یو کم 500 پورې چې دا یو لمبی دور دی دلته اصلاحی روایتی افسانه لیکلی شوې ده په هغې ټولو کې د پنډ جنې نه غوره افسانه بله نشته کې زه به دا ووایم چې راحت داخلي چې څومره افسانې لیکلي دي هغې ټولو بیا مطلب دا دی چې د کونډ جنې چې کم معیار دی په هغه معیار ده بیا بل افسانه ونه لیکلی شو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
خدا کیو وخت پکې یو ز شو اسنا لارا دا خدا کیو وخت پکې یو ز شو اسنا لارا دا بیا بجدا کی کچھ دا جون موجودا لارا دا خدا کیو وخت پکې شنا لا ردا
خدا کيو پکې یو زه شو اسنا لاردا مسافر دشپے او ساد سبالا خیم مسافر دشپے او ساد سبالا ردا بیا بجدا کی کچھ دو جن مجدا لارا خدا کیو بکے یو زیشو اشنا لارا
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
میا وکیل شاه پکیر خیل هم د پروفیسر اسیر منګل د خبرې پخلای وکړو او مشال ریډیو ته ویل چې د لنډې کیسې د مهرانو تر نظره د لړم پیرنګي لیک افسانه یا لنډه کیسه نه ده، بلکې دا یو انشایي ته ورته لیک دی.
د ظاهلی په پښتو کې اوله کیسه لیکلی دا، او کلندر صاحب وایي چې رومنه اوله کیسه د لړم پیرنګي کیسه ده. د راغدالی صاحب دا چې نو دا رومنه نه ده. ټول لیکوالان ټول محققین دا وایي چې د راغدالی صاحب کیسه چې کومه ده کونډه جینې دا رومنه په پښتو کې لیکلی کیسه ده، یعنی افسانه ده. دا لنډه مختصر افسانه چې ستوي دا چې نو دا کونډه جینې راه ظاهلی صاحب دا چې نو دا اول لیکلی شوی ده. خو کلندر صاحب وایي چې د لړم پیرنګي کیسه چې ده نو هغه رومنه افسانه ده. نو ډیر لیکوالان دا وایي چیرې دا کلندر صاحب ویلی دي دا اسی یو انشائیه غونت د لړم پیرنګي دا چې ده نو دا انشائیه ده، دا کیسه نه ده. کدی ته وکړی شي دې ته افسانه نگارو چې په هدي په افسانه باندې پویږي نو دې کتلې دي وایي چې دا خو د انشائیه ده، انشائیه شکل لیکلې دي، افسانه نشي کېدی. او ډیر پوهان لکه اکثریتی پوهان دا وایي چې نه رومنه کیسه چې ده رومنه افسانه چې ده لنډه افسانه قصر افسانه دا چې ده نو دا داخلي صاحب ده او د کونډه جینې ده او د کلندر صاحب دا خبره چې ده نو دا افسانه نه ده بلکې دا لړم پیرنګي او انشائیه لیکلي ده.
خو شاعر او نقاد روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پښتو لومړی لنډې کیسې په اړه لا نور تحقیق او څېړنو ته اړتیا شته، اگر چې د راحت ظاهلي ادبي خدمات ډېر زیات دي.
اچھا خو پختو پدی افسانے معنی ردی پر تحقیق معنی او تاریخ معنی کار شه ڈاکٹر مناظم اعظم صاحب جو اللہ بخیر اول کتاب دے کر پختو افسانہ خود اولیت دا خبر چدا نو دا لوگوں نے زمانہ پہچان چوسا پوری لا پورا دا سے منگ پو سوک سر دکن شو ویلے چے عموما خو دا راہ ظاہری سے افسانہ چے کم دے نو کونڈ جی نے دا گڑ لکی کی چے دا رومبے افسانہ او پختو کی او بیا دار چے دا کلندر سے چے کم دسیو پمپلٹ ہونے کا کرو دین کلا پنو مانے او پاگی کیا گا تقریبا دا گد جے جے لوری مر چے کم او دا لڑم فرنگی پنوم چھ ویلی کل کول لو لغت ہم لکھ لو نو داغی یو کیسه لکھ دا نو بیا دا کلندر سے پاگی مانی یو پمپلٹ دا کرو او آگے کی دا تحقیق کرو یا دا خبر کرو چھ دی پا موجود گیا کی لڑم فرنگی دا پختو بیا رومبی افسانہ نگار کی دی شی او راہ ظاہلی ندے اغا ځان د خبره ده چې د دواړو چې کومه کیسه ده یا ست چې بیا هغه کیسه ګوټه وي یا اردو کې ورته کہانی پن وي یا د افسانې چې موږ جدید دور کې بیا د افسانې کوم تعریف او یا رستو دغه شروع په هغه تناظر کې ګورو نو هغه بیا د هغې په مقابل کې د لړم فرنګي د هغه کیسې په مقابل کې کونډ جینا چې کوم دینو هغه بیا زیاته دغه لري. خو دې سره سره بیا داسې چلو شو چې د عبدالکریم بریالي صاحب زموږ د جنوبي پښتونخوا د کوټې د هغوی یو تحقیق مخې ته راغلو د افسانې پاکله او هغه د میرزا محمد اسماعیل کندهاري او میرزا سید احمد خان یو کیسه لیکلې ده په شریکه باندې امیر صاحب په نوم باندې او دا 1350 غالباً دغه تاریخ ښیي. نو دا پکې یو بله دعوه مخې ته راغله نو ما په خیال چې مزید نور هم تحقیق غواړي او بیا دا چې د فکشن ماهرین یا چې موږ ست د په صحیح مانو کې د افسانې نقادان او محققین ویل شو پکار دار چې په دې کار وشي او یو دا خبره یو نتیجې ته ورسو چې آیا راه ظاهلی د پښتو ړومبې افسانه نگار دی که نه لړم فرنګې دی او که نه میرزا محمد اسماعیل کندهاري او میرزا سید احمد خان دغه امیر صاحب چې کوم نوې تحقیق د عبدالکریم بریالي صاحب راغلی دی نو دا اوس یو تحقیق ته رسول ځکه پکار دی چې دا قتل پکار دی چې په دې کې بیا په سطح چې موږ د افسانې تعریف وایو او هغه لوازمات وایو آیا هغه په کم یو دغه کې زیات دغه دی. ضروري نه ده چې لکه اوس موږ د نن بیا وروستو چې افسانې کوم ارتقا وکړه او نور ژبو کې مو لیکلې شوې یا لیکلې شوې وي او په هغه تناظر کې موږ د لړم فرنګي یا د میرزا محمد اسماعیل کندهاري دغه ته ګورو او دا وایو چې نه دا په مقابل کې خو بیا کونډه جینې چې کوم دینو زیاته دغه ده نو زما په خیال چې دا بیا د شنه دی په کار. بہرحال راہ زاہلی صاحب چکم دے نو داغ خڈیر لوی خدمت دی داغ رنگور داغ خڈوم بے نتیجہ عشق ناول چکم دا بیلا خبر چ په وخت چاپ نشو دا چاپ هغه سہرہ چکم دے نو نور محمد ترکای هغه داغ خڈوم بے ناول چاپ شنو پدی وجہ مانی بیا هغه خبر چکم دے نو راہ زاہلی صاحب دا داغ رستو پات شو. خو بہرحال نتیجہ عشق چکم دے نو ڈومبے ناولم دے نو دا یو بادر بل خبر نه چې راه زاهلی شپ چې کوم نو د افغان اخبار یا خوش آباد اخبار کې چې کړ بیا رستو اونجو وخت هغه شروع شو په وخت کوم د پښتو صفین چال نو د صحافت په میدان کې هم او دا غوي د دغه حواله سره نورم چې کوم نو د خدمات دا غوي ډیر زیات دي. او راه زاهلی شپ زما په خیال داسې لغونه زمونږ د نقادانو یا زمونږ د محققینو داسې لګ نظر انداز کړم دي هغه د شاعری یا د نثر دا دغه لیکونه چې کوم وخت وخت په مختلف وخت اخبارونو کې چاپو مضامین چاپو نو په کار دی چې پاغې باندې کار وشي او هغه مخې ته راشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
گل خیستا زوان جہاں تت چھتر سیز پر لکھ ڈیر پتاوری گی مات چھتر سی ہو گل خیستا زوان جہاں تت چھتر ڈیر پتا وری کی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زوان جانا مات چیر لکھ ڈیر پتاوری کی مات چیر تر
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
خو لیکوال او شاعر سلیمان کامل مشال رډیو ته وویل چې د پښتو لومړی لنډې کیسې نه هسې یو جنجالي موضوع جوړ شوی دی، حالانکه دا خبره فیصله شوې ده.
اصل کې دا خبره دومره متنازع نه ده، څومره چې جوړه شوې ده یا کړې شوې ده چې د لړم پیرنګي یا جی جی لوریم د اول لنډې کیسې لیکلې ده. خو زه د خپل مطالعې په اساس باندې دا خبره کوم چې باقاعده کیسې چې ده نو دا د راحت زاخیلی ده چې موږ وته په پښتو ادب کې لنډې کیسې په باقاعده ډول باندې ویلی شو. او اسی خو موږ سره چې کوم روایتونه دي، کوم داستانونه دي، کومې کیسې دي، نو هغه څنګه سورتوال لري د لړم پیرنګي دا چې کومه کیسه را جوړه کړې ده. خو دا به نور تحقیق هم غواړي. خو بیرته هم چې زما عقیده ده تر دې د ما جوړه شوې ده، نو هغه د راحت زاخیلی په حواله باندې ده چې هغه باقاعده موږ سره د لنډې کیسې یا د افسانې لیکون کې دی چې دې لار کې ابتدا کړې ده او باقاعده ابتدا یې کړې ده. او که تاسو وګورئ نو د لړم پیرنګي په دې حواله باندې بیا نور کار نشته، خو د راحت زاخیلی په دې حق باندې نور کار شته. نو موږ هغه باقاعده لیکون کې نشو ګڼلی او دې باقاعده لیکون کې ګڼلی شو. نو په دې ډول باندې چې موږ دا مطالعه کوو، دا دواړه حقایق تاسو به لوستی می پخپل هم تاسو پخپل هم په دې نتیجه شاید رسیدلی چې موږ سره د لنډې کیسې باقاعده لیکون کې او اولنی لیکون کې دا راحت زاخیلی دی. نو زما هم دغه عقیده ده.
د مشال رادیو ته د پښتنې په جواب کې چې د راحت زاخیلی د لنډې کیسې لیکلو روایت چا وپاللو، پروفیسر اسیر منګل اویل:
خبره دا ده چې دا خشت اول دا ډیر ګران وي چې څوک یو قدم واخلي، یو بنیاد کېږدي، نو بیا وروسته ورپسې خلک په خپله راځي. د چې افسانه ولیکله نو د پاسې بیا نورو ډیرو سننګارانو افسانې ولیکلې، لکه امیر حمزه خان شینواري په دې دور کې واته افسانې لیکلې دي، داسې میاسید رسول رسا افسانې لیکلې دي، ماسټر عبدالکریم چې کوم دی هغه افسانې لیکلي دي، نور ډېر دي. بیا چې اخر ته موږ راځو ورپسې، نو بیا کلندر مومند صاحب دی، مهدي شاه بادشاه دی، او محترمه بیتون بانو بی بی راځي، ډاکټر کوبرا مظهری راځي، نو دغسې ډېر نمونه راځي. خو مطلب دا دی چې دا بنیاد ایښودل ګران وي، چې کله سړی بنیاد کی دي نو بیا ورپسې په خپله ورو ورو خلک راځي او هغه تاریخ هغه طرف ته راغی کیږي او هغه لار باندې روان وي.
میا وکیل شاه پکرخیل د راحت زاخیلی د ترجمو یعنی ژباړو او کلمی نومونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل:
راحت زاخیلی صاحب چې دی نو په 1923 کې 1923 کې ګلستان د ګلستان شرک کړی ده. غشانی په 1923 کې د ستړی مشی په نوم باندې یو مجله جاری کړی و چې حکومت په بیا وخت پابندی ولګوله. په 1923 کې 1930 کې د غشانی د علامه اقبال شکوه جواب شکوه پښتو کې ترجمه کړی و په لومړي ځل باندې، او بیا خلکو چې دی نو د افغان اقبال په نوم باندې ډیر علم په وجه باندې د افغان اقبال په نوم باندې شهرت موندو. د نور ډیر کارونو تاریخ افغانستان لیکلو، تاریخ بغداد لیکلو، دغه شان ډیر کتابونه، مختلف کتابونه په نظم کې لیکلو، شاعرۍ کې لیکلو، شاعرۍ مختلف دغه دي کتابونه دي. هغه د سیف الملوک په نوم باندې شاعري کړې ده، ستاره زمین په اردو کې ناول لیکلو، سوانح انورزی به پښتو منظوم لیکلې دي، دغه شان خزان د افغان پښتو شاعري لیکلې، لغات افغانی لیکلی ده، قواعد خوشخطی لیکلی ده، او دغه شان قواعد پښتو لیکلی ده، او تحریر کافیه لیکلی ده، اقوال حضرت علی لیکلی ده، او شعری مجموعه دای په چاپ شوی ده په کابل کې د دو هیوادمل صاحب چاپ کړی په 1904 تیم کې د داغستان په نوم باندې د شعری مجموعه چاپ شوی ده. تو ادب د پاره د ډیر خدمات داس نورم ډیر دي، او دا سلک ډیر چې کم مخه ته مونږ ته یاد دي، او د په لغات افغانی کې دی فرس ورکړو په دغه لغت کې چې چاپ کړو په دغه کې د فرس ورکړو دا اغینه دا لیکلی شوې دي. دومره کار کړي پښتو ادب د پاره، پښتو ژبې د پاره ډیر کارونه کړي دي، نورم ډیر کارونه دي چې هغه لا پاره کې نه دی راغلي چې چاپ نه هغه پټ دي. ښکار شو دین پته لیکي ډیر کارونه کړي د چې دین په مختلفو نمونه سره د بلیکل کول اخبار کې بلیکل کول د غبې کول په مختلفو نمونه سره چې هغه خلکو ته پته نه لګي چې دا د پکم دغه سره لیکلي لکه اس ار زد او پتنګ حقیقت الله حقیق داخلي او خوانی ناتک خوار مولا سین ریزی صحت الله داخلي علامه تنتاوی او غم پسر او غس کی مولا کو تکمار لکړ دوپ او مولوی گڑبڑ او نظر باز یار محمد خان یار قدین من باندې بدلی کل کول مختلف اخبارونو کې په دغه کې لیکل کول د شاباز اخبار هم سمودا مدیر پاتې شوی دی.
سره د دې چې د راحت زهلی د کار ساحه ډیره پراخه ده، لنډی کیسې، ناول، ترجمه، ګرامر، خوشخطی، تاریخ او مضمونونه یې لیکلي دي. خو د هغه لومړی پیژنګلو د یو شاعر وه. د هغه د شاعرانه مقام په اړه پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل،
راحت زاخلی چې په ادبی دنیا کې خپل پیژنګلو کوي نو د یو شاعر په حیث کوي، وروسته بیا د پنورو اصنافو کې شهرت بیا مندو. نو د لومبه کتاب د شاعرې د زړه آواز چاپ دی، او بیا د غونه یو بل کتاب دی چې هغه ترتیب او انتخاب رضا همدانی کړی دی، نو دا چاپ دی. او بل داغستان چې دا هیوادمل صاحب چې کوم دی ترتیب کړی دی هغه چاپ دی. بیا د چې کوم دی اقوال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا نظم کې دی. مطلب دا دی چې د ډیر کتابونه چې لیکلي دي نو هغه نظم کې لیکلي، حتی کې په پارسی کې هم شاعري کړې ده، لکه رساله نبض دا نظم دی، شاعري ده په پارسی کې، دا قواعد خوشخطی دا هم په پارسی کې ده، داسې قواعد پښتو د دې بل کتاب دی. نو مطلب دا دی چې د یو مورخ هم دی، لکه تاریخ افغانستان لیکلی، تاریخ بغداد لیکلی. نو مطلب دا دی چې شاعري د کړې ده او بلکه کتابونه چاپ دي. یو خو د چې کم دی د دې ورور وو سید شفقت الله چې هغه په ځوانۍ کې وفات شو، دا هغه په یاد کې ساندې هم ویلي دي، ډېرې دردناکې ساندې، بلکې په عربي او فارسی او پښتو کې. نو دغه سي شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی، خو هغه بله خبره چې د ده شاعري چاته نه ده رسېدلې. خو مطلب دا دی چې د ده شروعات چې شوي دي هغه د یو شاعر په حیث شوي دي.
پروفیسر اسیر منګل د راحت زاخلي د صحافتي خدماتو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
صحافی په حیث د ده خدمات چې کوم دي، هغه کال 1910 نه شروع کیږي. افغان دا یو اونیزه وه چې د وستیو نو په دې کې به هغه وخت کې چې کوم هغه مضامین لیکلې کېدو، دا مطلب دا دی چې دا پیرنګي خلاف یا د آزادې مجاهدینو ملکلو صدقه سي مضامین به پکې راتلو، او بل دا دی چې ادبي مضامین به هم پکې چاپ کېدو، شاعري به هم چاپ کېده. خدا اخبار کا تاسو خیال وکړي چې کال 1910 کې دا افغان اخبار وته، او بیا دا چې کوم دی کال 1911 کې دی پکې کونډه جنې هم لګي. د دې یو کمال دا و چې د خوش نویس هم و، د چې کوم اخبار به چلولو هغه اخبار به مطلب دا دی چې هغې کې به کمپوزنګ هم په خپله کولو. نو بیا په دې کال 1910 کې د دې یو بله یو مجله چاپ کړې وه، ستړی مشې. نو دې نه دا معلومیږي چې دا ستړی مشې کې به داسې څه مضامین چاپ کېدو چې هغه وخت کې بیرنګي سرکار ته مطلب قابل قبول نه و. نو هغې بیا دې ستړی مشې به مجلې باندې بیا پابندي ولګوله، نو بیا هغه بند شو. بیا هغې پسې د یو بل اخبار فرنټیر ایډوکیټ دا اخبار جاری کړو. نو بس دام بیا څه وخته پورې هغه وخت کې خو به داسې وو چې بیا به کال وچلېدو یا به میاشت یا دوه به وچلېده، چې مطلب ده چې د سرکار په نظر کې به خره نغله. نو هغه که اخبار وو که مجله وه او که هر څه وو، هغه به بیا بند شول.
د راحت زاخلي د یادونې او په هغه د شوی کار په حق لا میا وکیل شاه پکې خیل مشال رډیو ته وویل،
په ډیرو کتابونو کې په ډیرو دغه کې ذکر شوی دی، لکه پښتون لیکوال کې امیش خلیل صاحب کړی دی، په افغانستان کې په سیمینارونو شوی دی، دغه باندې کتابونه د راحت زاخلي په یاد باندې کتابونه چاپ کتاب چاپ کړی دی. دغه سیمینار 2013 کې یعنی د لسم کې په سیمینار شوی دی. دغه شان زمونږ د دې کوټي پښتونخوا ډیرو لیکوالانو چې دی نو هغه په خپل ځای کې یاد کړی دی، او په خپل وخت کې هغه خو ډیر مشهور او معروف مختلف اخبارونو کې ماتستوی په مختلفو نمونه سره هغه چې دینو لیکونه کړی دي او افسانی لیکلی دي او دغه وخت مطابق لیکلی دي. دا وخت چې کوم حالات او کوم مشکلات او کوم تکالیف دغه په اړه کې لیکل کړی دي. دغه وخت کې د انګریزان حکومت په هغه وخت کې په هغه دور کې چې دینو د هغه په اړه کې لیکل کړی دي، دینی او علمی لیکل کړی دي، نو یو شست پاتې نه دي. او په هغه وخت کې هغه په دغه باندې مشهور او دغه وجه چې مشهور پدې دي چې دغه هر څلو مړی دي په پښتو کې هغه د ټولو نه وی کار هغه کړی دي. یادېږي خو دانه ده خدای چې د وخت وخت سره نوی نوی افسانه‌نگار راځي، نوی نوی شاعران راځي، نوی نوی تخلیقکار راځي، نوی نوی محققین راځي، د هغه نمونه بیا راځي او هغه وخت سره په تاریخ کې هغه ځان ځای او بیا د غشن روان دي. تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده. در اخځه یې په هغه وخت کې د نوم ډیر لوی نوم تلو په هغه کې په د پښتو ادب کې لوی نوم پیدا کړو او اوس هم چې د لوی نوم پیدا کړی دي. زاهد الرحمن سیفی صاحب پر هغه ځایلی صاحب باندې د فلم مقاله لیکلی وو، د سم مشکلات په وجه باندې کورنی مشکلات وو ته هغه مقاله هغه نه کا انفل ته پیش نه کړه. دا غی مقاله عنوان د داخلي صاحب جن او فن خو هغه بیا په کتابي شکل کې چاپ شو، اوس په کتابي شکل کې چاپ شوی دی.
پروفیسور اسیر منګل هم وویل چې کار پر شوی دی، خو سمره چې د راحت داخلي حق ته هومره یادونه نه کیږي.
دا مطلب دا چې مقام په جندل شوی دی، په دو سیمینارونو شوی دی، په غونډې ادبي غونډې شوی دی، علمی کانفرنسونو ور باندې شوی، خو زیات کردم ما په خیال کې افغانستان کې ور باندې شوی دی. په افغانستان کې د ده سلکلن جشن، د ده د زوکړې سلکلن جشن منځل شوی دی، په هغې باندې باقاعده مقالې اورولې شوی دي په فارسی او په پښتو کې، هغه کتابونه چاپ کړي. د راحت یاد بلکې دویم ځل ما سره چې د هغې کومه کاپی دا مخکم چاته دم دل بیا چاپته بیا په یو اوس اوس یو کانفرنس شو په دد بیا د مرګ 50 تلین باندې هم په کابل کې یو سیمینار شو. نو هغه ته کې ز خپل هم شریک شوی، ما هم پکې مقاله اورولې و، نور ډېرې مقاله، نو دا هغه کتاب هم چاپ شوی. دلته هم اوس داسې په نږدې وختو کې په نوخار کې د ده په یاد کې یو غونډه را جوړه شوې وه، د ده فن او شخصیت په هکله خبره شوې وه. تر کومې پورې چې دا خیال لید مطلب چې د دومره کار باوجود دی چا ونه پېژندلو، دا یو ستونزه موږ لرو. خو دا خو که خیال وکړې موږ سره نور ډېر لوی لوی خلک دي، لکه اوس دا دوست محمد خان کامل مومن څېړنه کې په شاعرۍ کې هغه شاعري هم کړې ده، فارسي کې هم کړې ده، پښتو کې هم کړې ده، او دا هغه تحقیق چې هغه خوشحال شناس یا دیګر په خوشحال څومره کار کړی دی، پر رحمان بابا یې څومره کار کړی، هغه هم چا یاد نه کو، هیڅ چا یاد نه کو. نو دا ستونزه موږ له روی د ژبې په حواله خو موږ هغه د پښتو متل دی چې پښتانه ژبې ته د وینځې په نظر هم نه ګوري، چې زه لوستونکی نه لرم نو بیا به زه څه ګیله وکړم چې زما د حد داخلي څوک نه یادوي، زما کامل مومن څوک نه یادوي، زما نور اتلان ادبي اتلان چې ډېر لوی لوی کارونه یې کړي د ژبې دپاره د ادب دپاره هغه څوک نه یادوي. نو دا ستونزه خو موږ لرو.
میا وکیل شاه پکر خیر مشال رډیو ته وویل چې د راحت ځخلي نرینه اولاد نه وو او امکان لري چې له دې وجه ډېر ناچاپه اثار ځای شوي هم وي. هغه وویل چې د لوڼو په اولادونو کې هم څوک لیکوال شاعر او ادب دوست کس په نظر نه دی ورغلی، خو پروفیسر اسیر منګل وویل چې د یوې لور زوی د ادب سره مینه لرله او اکثر به یې په ادبي غونډو کې ګډون کولو.
تر کومې پورې چې دا راحت صاحب د اولاد تعلق ته، نو راحت صاحب په خپل ژوند کې دو ودونه کړي وو چې یو واده تعلق یې د نوخار سره او هغه بیا اړمبه واده و، هغه بیا وفات شو ځوانۍ کې، بیا بل واده شبقدر نه وکړو. شبقدر نه چې کوم واده کړی دی د هغې کور ودانې نه دو لوڼه پیدا دي، چې یو په چارسده کې واده ده او د هغې بچیستان وسان وسیستا، خو یو ډېر مشهور و پکې شمس الهادي چې هغه به په دې محفلونو کې راتلو کې ناستو و. مطلب دا دی چې هغه به په ادبي غونډو کې ناست پاس و.
راحت ځخلي د مئی د میاشتې په 9 نیټه په کال 1963 کې په حق ورسېدو او د خپل کلی بر ځخلو په دیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ
او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.